افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاست نوري هر کلای کوم. په پیل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په کندهار کې یو دیش نوې قابله ګانو د زده کړو یو کورس چې اتهونه دوام کړی بشپړ کړی او دې ته چمتو شوی چې د دې صندوق په ملاتړ په ټولنو کې د کورنیو په روغتیايي خونو کې په کار پیل وکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابله ګانې به د کورنیو لپاره د همدغو روغتیايي خونو له لارې خپلو خلکو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق په وینا قابله ګانې د خلکو ژوند ژغورلی شي او پر ماشوم د مور د مړینې مخنیوالی شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه د میدان وردګ ولایت په دای میرداد ولسوالۍ کې په سلګونو سیلاب ځپلو د مرستو د ویشلو خبر ورکوي. دغه ټولنې نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د میدان وردګ د دای میرداد ولسوالۍ په څه باندې 1500 کلو کې 445 سیلاب ځپلو کورنیو ته نږدې 4.5 میلیون افغانیو نغدو پیسو مرستې ویشلې دي. هرې کورنۍ ته 1000 افغانۍ ورکړل شوې دي. د ایران په بوشهر او دماون کې د پتروشیمي فابریکو له زرو زیات کارګر له هغو مظاهرو سره یو ځای شوي چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د حجاب د نه مراعاتولو په تور د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژل کېدو پر سر له څو اونیو راهیسې پیل شوي دي. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د تیلو کارکوونکو نن لارې بندې کړې وې او مرګ پر دیکتاتورې شعارونه ورکول. د مظاهره کوونکو شاوخوا امنیتي ځواکونو کلکه امنیتي کړۍ راتاو کړې وه. په وروستیو ورځو کې د ایران په ډیرو ښارونو کې کارګرانو د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. په وسلو کې ډیره د ایران د بشري حقونو ډلې ویلي چې د ایراني امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 1,50 مظاهره کوونکي وژل شوي چې پکې لږ تر لږه 19 ماشومان دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسي لخوا په هغو حملو کې چې نن د اوکران په یو شمېر ښارونو کې شوي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. زلنسکی په یو ټویټ کې ویلي چې روسي له بې پیلوټه الوتکو څخه په استفادې پر اوکران 15 توغندې ویشتي چې څه باندې نیمایي د اوکران د هوایي مدافع ځواک له لوري له منځه وړل شوي دي. نوموړي ویلي په دغو حملو کې چې له ایراني ډران یا بې پیلوټه الوتکو هم کار اخیستل شوی ملکي وګړو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتي او هم د دې هېواد انرژۍ ته سات پکې په نخښه شوې دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د غبریدونه د کیف د حملو په ځواب کې چې هغه د کریمیا له ټاپو وزمه سره د روسي د خلول شوی پلپ ګډون چې د تیر جمعې په ورځ په یو برید کې یو برخه ویجاړه شوه تر روسي اعمال بللې شوې دي. دریو امریکایي اقتصاد پوهانو چې د امریکا د خزانه وزارت په خوانی وزیر بن برنان کې هم پکې شامل دي د بانکیو مالی ستونزو په اړه د خپل څېړنو په خاطر د نوبل د اقتصاد سګنې جایزه وګټله. د سویډن د علومو سلطنتي اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې برنان کې دوګلاس ډایموند او فیلیپ دایبیک ته دغه جایزه د هغو څېړنو په خاطر ورکړل شوې چې په اقتصاد کې د بانکي ستونزو د رول په تیره بیا د مالی بحرانونو په وخت کې کړی او زموږ پوهه پرې د پام وړ زیاتوي. برنان کې اوس په واشنگټن ډي سي کې له بروکینګز انسټیټیوټ سره کار کوي. دایموند د شیکاګو د پوهنتون استاد دی او دایبیګ هم په سانت لوئس کې د واشنگټن پوهنتون استاد دی. دوی به 10 میلیونه سویډنی کرونا چې $900,000 کیږي په خپلو کې سره ویشي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په دایکونډي کې د طالبانو له لوري د یوې رسنۍ د یو مسول د خوشې کېدو هرکلی کوي او د غرض له طالبانو غواړي چې د رسنیو د کارکوونکو او خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالی پای ته ورسوي. نایه د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو له واکمنۍ دو وروسته په هیواد کې 2 چاپي رسنۍ بندې شوي او اوس هیڅ یو خپلواکه ورسپانه په کابل کې نه چاپیږي.
دا خپل یو لوی تراژیدی ده چې په هیواد کې د پیوستمه پیوي کې هیڅ آزاد اخبار او سپانه نه چاپیږي.
د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام یو شمیر کارکونکو او خبريالانو چې پاکستان ته تللي وای په هغه هیواد کې لګن ستونزې سره مخامخ دي.
ګڼ شمیر خبريالان، ژورنالستان او د رسنیو کارکونکو دلته پراته دي. دوی وای بار بار چې موږ په پاکستان کې د امنیت او خوندیتوب احساس نه کوو.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرڅنګ غږدې چې د اغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې ده.
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له زندان په دای کوندي کې د افتاب رادیو د مسول مدیر مرزا حسیني د راخوشه کېدو هر کله کوي. دا کمیټه وایي چې د رسنیزو سرغړونو د ارزونې د کمیسیون په ورستۍ غونډه کې د ښاغلي حسیني د خوشه کېدو غوښتنه کړې وه. لبلی خوا د افغانستان د خبرالانو مرکز په ویلا مکه ویلی چې په هرات کې د نوروز راډیو د خبرونو چلوونکي خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبرالان د طالبانو له حکومت غواړي چې نور د خبرالانو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د رسنیو ازادۍ ته ژمن پاتې شي.
یو شمیر افغان خبریالان وایي لا هم په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت اندېښنې وړ دی او پر وړاندې محدودیتونه دوام لري. دوی وایي په کابل او ولایتونو کې معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو لنډمهال توقیفونه وهل ټکول او دوی ته ګواښونه هغه څه دي چې د خبریالانو د رسنیز کارونو پر وړاندې ستونزې ډېرې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د رسنیو ازادۍ ته ژمن واوسي. خاطره نوري چې په پلازمینه کابل کې د یو خصوصي رسنۍ سره کار کوي ازادي رادیو ته داسې وویل.
د خبريالانو خوښتنه له طالبانو د دې چې لګدې ازادي بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نکړي او خبريالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړي خبريالانو سره چې حقوق خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
یو بل افغان خبريال چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور سیوایي، رسنۍ د حکومت او ټولنې ترمنځ د پل حیثیت لري، نو طالبان باید دا پل ونه نړوي.
په کار داسې ده چې رسنۍ او کارکونکي پوره د امن احساس وکړي او کوم کار چې دوی کوي پر وړاندې باندې باید هیڅ خنډ نه وي، ځکه دوی که چیرته خنډ واقع شي فکر کوم چې بیا د پخوا په څیر باندې باندې نشي کولای چې دوی په ښه وضعیت کې کار وکړي. نو زموږ هیله هم دا ده له اسلامي امارت نه چې د خبرلانو پر وړاندې باندې محدودیتونه باید وضع نه شي او له دوی سره لا زیاته مرسته په دې برخه کې وشي تر څو دوی وشي کولای شي خپل کار ته ادامه ورکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تازه د خبريالانو د دغو اندیشنو په اړه زموږ پښتني ځواب نکړي، خو له دې وړاندې د دوی د حکومت وایند زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې په ټوله کې د رسنیو او خبريالانو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په دای کوندي کې د افتاب رادیو مدیر مسؤل میرزا حسیني د طالبانو له زندانه له څلور میاشتنی بند څخه وروسته راخوشي سوی دی. شاغلی حسینی د غبرګولی په دریمه نیټه د طالبانو استخباراتو د سیاسي فعالیت په تور نیولې وو، که څه هم کورنۍ پر د لګیدلې تورونه رد کړې دي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د شاغلی حسینی تر خوشی کېدو هرکلې کړې دي. د دې کمیټې مسؤل جمیل وقار ازادي رادیو ته ویل
د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټه د میرزا حسینی تر خوشی کېدو هرکلې کوي او د دې ترڅنګ چې لخکي لارښوونه غواړي چې د رسنیو او د بیان ازادي ته احترام ولري، له حکومت څخه مغښتنه ده چې د رسنیو اړوند ټول قضیه د رسنیو د سرغړونو کمیسیون له طریقه بررسي او حل فصل کړي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د غراس پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي دي چې د شاغلي حسیني لره خوشی کول ورسته اوس هم په افغانستان کې هیڅ خبريال په توقيف کې نسته، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز اي اف جي سي په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز رادیو د خبرونو چلوونکي خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. خالد قادری د تیر څور لسول مریض کال په هوت میاشت کې په هرات کې طالبانو نیولې وو. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي دي چې د ته پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک کې د طالبانو د حکومت پر ضد د لیکلو په تور د هرات یوې سیمایي محکمې د یو کال بند سزا ورکړه او لا هم په زندان کې دی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لپاره راهیسې چې له یو کال زیات وخت یې وسو ګڼ خبريالان نیول سوي او هل سوي او توقيف سوي دي. د ازادي رادیو د مندونو پر بنسټ د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې د 2021 کال د اگست 15 د 2022 کال د اگست 15 د طالبانو ل بیا واکمنۍ دوه وروسته په افغانستان کې درې خبريالان وجل سوي، څلور دیش توقيف سوي او ډیر لس هم وهل سوي دي.
نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره بیا وایي د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته دوه دیش چاپي رسنۍ په افغانستان کې بندې شوي او اوس یې خپل واک ورسپنه هم په کابل کې نه چاپيږي. سره له دې چې ځینو د چاپي رسنیو خپل خبرونې آنلاین باندې ته اړولې دي، خو د چاپي رسنیو ارزښت په کتو مینوال په بندېدو خوشینه دي.
د طالبانو له واکمنیدو وروسته د غږیزو او تصویري رسنیو ترڅنګ چاپي رسنۍ هم کمې شوې او ډېرې تړل شوې دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل ظریف کریمي وایي د دوی د څېړنو له مخې په تېر یوه کال کې 2 چاپي رسنۍ بندې شوې او اوس یوازې 4 چاپي رسنۍ فعالیت کوي، خو نوموړي د دې 4 چاپي رسنیو په اړه جزئیات ورنه کړل. ښاغلي کریمي ازادي راډیو ته وویل
دفتر نه یا دیدبانو رسنۍ دفتر
نه هغه وروستي ارقام چې په 2020 کال کې درلودل شپږ در چاپي خپرونې چې ورځپاڼې اونیزي وي فعالیت کوي، چې له دې شمېر اوس یوازې 4 چاپي رسنۍ پاتې دي چې هغه هم په ډېر کم تیراژ چاپیږي.
ښاغلی کریمي د چاپي رسنیو د بندېدو عوامل اقتصادي ستونزې او د ځینو چاپي رسنیو لخوا د خپرونو آنلاین بڼې ته اړول بولي، خو په کابل کې د وروستۍ بندې شوې پنجرې ورځپاڼې مسؤول احسان الله ستیغ بیا د طالبانو لخوا رامنځته شوي محدودیتونه د چاپي رسنیو د بندېدو اصلي لامل په ګوته کوي. هغه وایي دوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم خپله ورځپاڼه چاپوله، په دې خاطر نوره چاپ نه شوه چې چاپخونو د طالبانو له اجازه پرته ورځپاڼه نه ورته چاپوله.
هرې چاپخونی ته به مو چې ورځپاڼه وړله، هغوی به ویل چې د طالبانو د حکومت له لورې ورته ویل شوي په خپل سر د چاپ اجازه نه لري. هغه ټول اعتدال او منځلاري توپ چې د پنجرې ورځپاڼې درلود موږ نشو کولی چې سر تر پایه سانسور کړو، په همدې خاطر لچاپ پاتې شو.
د هشت صبح ورځپاڼې مسؤول مدیر محمد محق چې تازه د طالبانو لخوا په اف ډومین کې ویبپاڼه هم تړل شوې ده وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې ورځپاڼې کارکوونکي له ګڼو ننګونو سره مخ شول چې له امله یې په کابل کې د ورځپاڼې چاپ بند شو.
هشت صبح ورځپاڼه له هماغه لومړي وختونو چې طالبانو کابل ونیولو ستونزو سره مخ شوه، همکاران یې غوښتي وو او ورته ویلي وو چې تاسو نشئ کولی څه نشر کړئ، یوازې په هغه صورت کې چې موږ یې وګورو او تایید یې کړو بیا یې د خپرولو اجازه لري. هشت صبح د یوې خپلواکې ورځپاڼې په توګه د دې خلکو غوښتنو ته تسلیم نه شوه او له ناچارۍ چاپ یې ودرېد.
ښاغلی محق د خپلواکو رسنیو په محدودېدو او بندېدو اندېښنه ښیي او وایي که پر حکومت د خپلواکو رسنیو او نورو بنسټونو څار نه وي، فساد او دیکتاتورۍ ته لار هواریږي. په چاپي رسنیو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو له رئیس عبدالحق حماد څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او خبریال عالمګل سهر چې کلونه یې په چاپي رسنیو کې کار کړی، په افغانستان کې د خپلواکو چاپي رسنیو په بندېدو خواشیني ښیي او دا د بیان د ازادي په برخه کې یوه تراژیدي بولي.
دا خپله یوه لویه تراژیدي ده چې په یو هیواد کې د په یوویشتمه پېړۍ کې هیڅ آزاد اخبار او ورځپاڼه نه چاپېږي. ګوري موږ 100 کاله مخکې، حتی تر هغه مخکې موږ یو ورځپاڼې لرلې، حتی د په مختلفو برخو کې مې لرل، مثلا د مېرمنو دپاره ارشاد النسوان وي، نورې ورځپاڼې وي چې چاپېدلې به. دا چې اوس یې نه لرو دا واقعاً یوه غمیزه بللی شو.
په افغانستان کې لومړنۍ چاپي رسنۍ شمس النهار وه چې د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې چاپ شوه. له هغه راوروسته په مختلفو نظامونو کې هم چاپي رسنۍ وې چې کله له محدودیتونو سره مخ شوې او کله یې هم نسبي یا پوره خپلواکي درلوده، خو دا مهال پر افغان رسنیو او خبریالانو محدودیتونه هغه څه دي چې له امله یې تل په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت ته د انتقاد ګوته نیول شوې. خو د دوی ویاندویانو تل ویلي چې د ملي ګټو او شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ملاتړ ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او خبريالان چې پاکستان ته تللي وای په هغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خطر احساس کوي. دوی چې ګڼو اروپایي هیوادونو او کاناډا ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه سپارلي، په پاکستان کې د خپلو غوښتنلیکونو د پړاو د بشپړولو په تمه دي. یو شمېر دغو پخوانیو کارکوونکو ویلي هلته ځکه د خطر احساس کوي چې د دوی په خبره طالبان وخت ناوخته هدفي وژنې ترسره کوي.
میگن چطور آمدی؟ فقط میگه مریض هستم.
دی میرمنی د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام په کورنۍ چارو وزارت کې کار کاوه، چې په خبره په وروستي میاشتو کې په خپل هیواد کې د طالبانو د هدفي وژنو لویری افغانستان پریخود او بهر کې د کډوالۍ غوښتنلیک د سپارلو په مخه پاکستان ته راغله. دا میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې په پاکستان کې هم ځان خوندي نه احساسوي، ځکه د دې په باور له طالبانو سره د پاکستان اړیکو ته په کتو ویره لري چې طالبان به هلته ورته خطر پیښ کړي.
ذهن ما از روزی که آمدیم پاکستان درگیر با
لحق یورزی چه پاکستان تراغلیم زما ذهن که هم دا اندیخ نیدی او اندل تا هم دا امنیت احساس نکوم کسی هم پوهی گو چه نسبی امنیت شتا خو فرقی دادی چه موگ طالب بسترگو نوینو ولی دست احساس کهو چه زموگ دوسی دوزای شاوخوا تا طالب شتا زکا پاکستان دا طالبانو او پنرهی که در طول و ترهگر و دلو ملاتر ایده
تمام گروه های تروریسی در جهان.
یو افغان خبریال چې دای هم په پاکستان کې د خپل کډوالۍ غوښتنلیک د مراحل او بشپړولو لپاره پاکستان ته تللی د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادۍ رادیو ته ویل
ګڼ شمېر خبریالان ژورنالستان او د رسنیو کارکوونکي دلته پراته دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي بار بار چې موږ په پاکستان کې د امنیت د خوندیتوب احساس نه کوو او دوی په نړیوالو په ځانګړې توګه په کاناډا او د اروپایي هیوادونو باندې غږ کوي چې دوی ته دې ژر تر ژره ویزې ورکړل شي. دوی وایي چې موږ دلته پاتې کیږو نو ممکن زموږ ژوند له جدي ګواښ حتی د مرګ د ګواښ سره هم مخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر پر بنسټ د کندهار ولایت د پنجوایي او ارغنداب ولسوالیو لپاره د تیر جمهوري نظام د پولیسو د ځانګړو عملیاتو قمندان عبدالصمد تیره ورځ د پاکستان په کوټې ښار کې په نښه شوی او وژل شوی دی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې نوموړی د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته پاکستان ته تللی و. که څه هم دا نه دي ویل شوي چې نوموړی د چا لخوا وژل شوی دی، خو تر وژل کېدو وروسته یې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو لیکلي چې نوموړی پاکستان ته د تلو مخکې په کندهار ولایت کې هم ګواښل شوی و. په کور دننه د پخواني جمهوري نظام د کارکوونکو او خبریالانو د ګواښلو او له هېواده بهر د دوی د تعقیب په اړه مو د کورنیو چارو وزارت له ویان عبدالنافع ټکور وپوښتل، خو نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې د عبدالصمد وژل کېدل او په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو ادعا بهرنۍ مسله ده او په دوی پورې تړاو نه لري. ښاغلی ټکور په دې اړه چې عبدالصمد په کندهار ولایت کې د دوی د ځواکونو لخوا ګواښل شوی و کنه، خو مخکې طالب ویندیانو په هیواد کې دننه د مخکینی جمهوري نظام د دولتي کارکونکو په ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو د وژنې ادعا رد کړي او ویلي چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو څار سازمان د لیندۍ په نهمه نیټه وویل چې طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې ادعا شوې وه چې د اګست له 15مې نیټې څخه د اکتوبر تر 1 نیټې پورې د پخواني افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 8 کړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادارکه دي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم په اوکراین کې د جګړې موضوع ته مخه کوو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روسیې لخوا په هغو حملو کې چې نن د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې شوي خلکو ته مرګ ژوبلې اوښتې. دا موضوع زما همکار اسدالله لودین څېړلې په سټډیو کې رسېدلې. لودین صاحب، دغو حملو په اړه اورېدونکو ته ووایه.
او مننه. په اوکراین کې نننی بریدونه پر پلازمینه کیف، خارکیف، دنیپرو، لفیف او تیرینوپیل ښارونو باندې شوې دي. د اوکراین چارواکو ویلي روسیې نن د دوی پر خاوره له اتیاو زیات توغندي ویرویشتلې چې ملکی اهداف او د انرژۍ تاسیسات یې په نښه کړي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت یو سلاحکار روسلاف سمیرونوف ویلي په کیف کې یوازې یو برید کې 8 تنه وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. لویدیځو اژانسونو په ټولو نننیو بریدونو کې د لومړنۍ مرګ ژوبل شمیر لاستنه وژل شوی او شاو خوښ پیته ټپیان یاد کړی دي. تر دغه بریدونو وروسته د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د ولسمشری مانی مخې ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل اوکراین کې نننی سهار ډیر ستونزمن و. موږ له ترهګرو سره مخامخ یو. پر اوکراین لسګونه توغندي راغلي. د شاهد په نوم د ایران له جوړو شوو وسلو هم کار اخیستل شوی دی. د دوی دوه هدفونه ویشتلي، ملکیان او یا د انرژۍ تاسیسات. زیلنسکی ویلي روسیا هڅه کوي چې اوکراین د ځمکې له مخه پاک کړي. د تور پورې کړی چې روسیا په دې کړنو سره د دولت په کچه ترهګري کوي او د اصلي خبرو خنډ ګرځي. په مسکو کې بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه بریدونه د ده په ټکو د اوکراین د ترهګریزو بریدونو غچ اخیستنه یاده کړې ده. پوتین پر هغه 18 کیلومتره اوږده پله د تیرو جمعې ورځې برید د اوکراین ترهګریز عمل بللی چې کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له اصلي خاورې سره نښلوي. پر اوکراین نننۍ او بریدونو د لویدیځو قدرتونو خبرګون هم پارولې ټاکل شوی چې د وستر صنعتي هوادونو مشران نن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره بیړنۍ غونډه جوړ کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې به مخکې لدی چې د پښتو ژبې د نامتو سندرغاړي زرڅانګې ته د غا خان موسیقي د نړیوالې جایزې په باب راپور واوري. په کابل کې د خوراکي موادو د بیو د زیاتوالي په اړه راپور راخلو. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیه ورځ تر بلې راښکته کېږي، خو لا هم په دې ښار کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې د پخوا په څیر لوړې دي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې باید د بیو د کنټرول په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د افغانیو پر وړاندې د ډالر او بیا ورځ تر بلې د راکښته کېدو په حال کې ده، خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لا هم د تیر په څیر لوړې دي. نن د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر د 15 افغانیو په بدل کې خرڅېږي. تیر ورځ دا بیا 6.8 او لدې وړاندې 8.8 افغانۍ وه. د کابل ښار دوه اوسیدونکو لیدا او محمد شاه ازادي رادیو ته داسې وویل
که ډالر پورته سي خوراکي مواد هم قیمتونه پورته کیږي، او که ډالر کته شي خوراکي مواد هم هغه سي په جګ قیمت خرڅيږي. نو هیله مند چې په دې موارد کې دولت توجه کوي.
ډالر د افغانۍ په مقابل کې ستر اغلی دی. لا تر اوسه پورې هم نرخونه پر هماغه ځای باندې فات دي. تجارتان په خوانیږي نرخونه مخته وړي، او دا چې افغانستان کې ډېر خلک غریب دي او بې وسله دي، اسلامي امارت نرخونه کنټرول کوي او شاروالي والا دې ته ډېر زیات پام وکړي.
دوی د کابل شاروالي غواړي چې باید د خوراکي موادو د بیو په کنټرول کې جدي و اوسي، خو دا چې ولې د ډالرو د لوړېدو پر مهال نرخونه لوړېږي خو د ټیټېدو پر مهال بیا هم لوړ پاتې کیږي، دا پښتنه مو د اقتصادي چارو له کارپو عبدالنصیر رښتیا څخه وکړه.
اما فی کړی هشتون لري، او بل د اخنا حکومت روسه د احتکار او انحصارګری په مخه کوم کار نه وکړي. دغه عوامل دي چې کله چې ډالر جګیږي نرخونه هم سره جګیږي، او کله چې ته ډالر به ته ټیټیږي نو په بازار کې کوم تغیرات رامنځته نه راځي.
خود طالبانو د حکومت د کابل شاروالي مسؤلین وایي دوی هر اونۍ د خوراکي موادو نوې نرخ پاڼه په بازار کې ویشي، او هیڅوک نس کولای لټاکل سوی بیو څخه سرغړونه وکړي. د کابل شاروالي وایي نعمت الله بارکزي ازادي رادیو ته ویل
او د مور نوې نرخنامه په دغه کې بیا بخپاره سي هر اونۍ یا هر هفته د نرخنامه نوې کیږي. په دالر کې باندې تقریبا 2-3 افغاني تغیرات راغلي ده. د دغه تغیراتو سره سم موږ بیا نوې نرخنامه وټاکو.
شاغلي بارکزي له خلکو غواړي چې د ستونزې پر مهال د کابل شاروالي د شکایتونو برخې ته احوال ورکړي. په خبرې دوی به له سرغړونکو سره سخت چلند وکړي. دا په داسې حال کې د چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دوله پیل راهسي بیکاری خپل اوج تر رسیدلې ده، او ګڼو خلکو خپل داندې له لاس ور کړی دي. تازه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلاسن چې لایوي اونۍ سفر وروسته له کابل بروکسل تر رسیدلې دي، په خپل ټویټونو کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته بهترې دو په حال کې دي، او سخت جمعي هم رانیږدې دي. څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا هم په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښمنونکی بللی وو. اوچا ویلو چې په افغانستان کې اوس مهال 24 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. 25 میلیونه وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي، او 19 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري.
او اوس به واوري چې پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرڅانګې د اغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې ده. زرڅانګې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي څرګنده کړې، او خپلو مینهوالو ته مبارکي ورکړې ده.
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرڅانګه هغه څېره چې د 2020 کال د اغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې ده. زرڅانګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده، او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي.
مونږه دا څه چې ډېر خوشاله ډېر په ډېر بهتري نه خوشاله خوړ کې پراتي خېبې مو دي دا خېمه کې به ژوند کو څو کو ټول عمر خا خېمه کې ګرځا صدر مو چې واده مونږ ته کومه څه نه راکای شپږ بچی مې دی یو په وات پښه و دغه بچی دی اتمان دی نور بچی مې دی او بچی دی چې ته پرشه نه نسته کومه مونږه پیدا کو.
خو زرڅانګ ویل چې تر اوسه نو موړي د دغه جایزې په اړه په جریان کې نه د پری خودل شوی. د آغا خان موزیک ایوارد ویپانه د اکتوبر په شپږمه ولیکل چې سکل دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرڅنګ هم ده. د ایوارد مالیت 15 امریکایي ډالر ده چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅنګ ترڅنګ چې نورو کوم هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارد اعلان شوی، په هغو کې د افغانستان داود خان سدوزی، د هندوستان زاکر حسین او همداسې د یو شمېر نورو هیوادونو هنرمندان هم شامل دي. دا کسان د 400 نومندانو له مخې غوره شوي او ایوارډونه به ورته د روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو 3 کلونو کې له موسیقي سره تړاو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودر سازی وایي د زرڅنګ غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅنګ د داسې جایزو ګټونکو شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا د میرمن زرڅنګ د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د یو شینواري لونګینه د میرمنې زرڅنګ مشهور سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅنګ دوه تنه مینهوال
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینهوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې همغه کمپوزونه راخلی وای. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
آغا خان بنسټ مننه خو د زرڅنګ ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او معنوي ډالیو باندې ونازول شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې ځینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به هم تاریخ وکړي.
زرڅنګ وی اتیا کلنه ده، خلا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅنګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووزي. د میرمن زرڅنګ په اړه په خبرو شوی معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړي د پښتونخوا لکه مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلی کې زیږیدلې ده. هغې له کوچي سره چې لالجان نومېده واده وکړ او د وشکاله وړاندې خاوند د ناروغۍ لامل مړ شو. زرڅنګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته د سندره ډالۍ کړه.
ستاسو ل پیغامونو
سلام علیکم ورور میدان وردګ اوس خمیاړي کنه ویلي ورور د طالبان مونږ ډیر پازابوي مونږ کارټونم لرو د کبار کار کو کومندانې شاروالۍ امنیت ټولو کاټم راکړی. بیا هم دا واړه مجاهدین چې مونږ ګیر کې وهم بي زده کوم کاټم را نه اخلي. غریبي دا سړی هر سړی مجبور ده چې شی وکړي. دغه پیغام را دا هیله کوم چې نشر کړي. د خدای په امان په مخه دی. ښه
السلام علیکم خلیل خبر کوم د ننګرهار ولایت نه ورور دغه د متقیدینو ماشونه باندې نه لیدیواله شي او مونږ اطمینانی او مونږ هم دغه ماشته هم لواز نیولې وه. دوه کاله وشو چې مونږ دغه ماش نه ده راکړ شوی. ازادۍ راډیو ته اورېدونکو ته سلامونه.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت دلال پور ولسوالۍ د چکناور د کلي ناګولدین تای سره په تماس کې دا د سلام مو دا د خاص چې وروره دلته تقریبا یو نیمه میاشت مخکې سیلابونه او سیندونه زمونږ د پټي او کورونو د ټول ګډوډ کړل په خلی او تر دې پورې چې څومره اسی ژوندۍ و غیر نه د زخاور سره خاوي کړل د بره مخکې سیلابونه او د لاندې مخکې سیندو او بیا د انجنيران راغله سابې وکړه زمونږ د لالپور ولسوالۍ څخه چې دلته بس د کلی پری خودل هغه نه سابې وکړه نه دا غو کتنه وکړه تو توبه دی ویلې لکه دا کله دی پری شری د سامه کی کار نشته دی. تو توبه دی ویلې لکه دا پلانکی کله پاتې دی د سامه کی کار نشته دی. روزه زمونږ دا کلی کوم مسایخ خلکو نه فاران د څو چې دا الله د اسري او بالکل دا تر اوسه پوری پاتې دی د سروي نه خل نه څه سبا له مواز را لکه شر له او د پاتې کوم خلک کې کرشمي دوله ورته یا دو باندې کوم یو پاملرنه ورته وشوله او موږ لیران کله موږ مجبور یو چې موږ ته د ولایت پر لار څو ورځې یو یا ولسوالۍ لار څو انا دې چې زموږ د غریب خلکو ته موږ سلام ګلجون ته نوروه.
السلام علیکم، زه محمد هاشم ویراخیل لغمان کرغی ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مونږ کلی کې دغه سړک چې دا خامه ده ډېر په تکلیف ور سره، تاسو ته خواهش کوم.